پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې، په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې له دغو پیښو خبرېږي. پر کابل د طالبانو د ولکې څلورمه ورځ، خو سیاسي خلا لا پر خپل ځای ده.
تر دې دمه دغه خبر اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه.
د چارو له وڅېړونکو سره پر دې خبرې کوو چې سیاسي حالت کومې خواته روان دي. کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره کړې او له طالبانو یې د خپلو حقونو ټینګښت غوښتي. او د کابل هوایي ډګر شاوخوا د غنې ګونی په اړه هم درته راپور لرو. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، صفی الله ستانکزای استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیز سره برابر عدد دی ورځي د المانځلو لپاره په بیلابیلو ښارونو کې خلکو ته بیا ویني ولیدي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هیواد د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشتې د ملګرو ملتو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته د تګ په ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي. پوره خبرونه. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیز سره برابر ده. افغانانو داسې وخت په بیلابیلو سیمو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره تابیاوي نیولي چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې ده. د دې ورځې د رارسېدو په درشل کې روانه اونۍ په جلال آباد، خوست، اسعد آباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګه بیرغ په ملاتړ اعتراضونه هم کړي دي. د تازه راپورونو له مخې د کابل وزیر اکبر خان په بخښنه سره غونډې شاوخوا هم لسګونه کسان نن په اعتراض وتلی دي. په دې غونډۍ باندې د افغانستان تر ټولو لوړ او غټ بیرغ ځړېده چې د طالبانو پراتلو سره راکوز کړی شوی دی. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګه بیرغ لري کړی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سېشنبې په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل راتلونکي حکومت به د بیرغ په اړه پرېکړه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هیواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل انکارتیاوي د اګست 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوي په دې هیواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سي نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبې په یوه مرکه کې هغه انتقادونه چې وایي له افغانستانه باید د خلکو ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوی وای رد کړي. دغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړي خپرې شوې. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست تر 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي، اداره به یې په ایستلو کې مرسته وکړي، وویل که امریکایي تبا هلته پاتې وي نو موږ به هلته حضور ولرو. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 1500 پورې امریکایان په دې هیواد کې ول. د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته ملګري ملتونه له دې هیواده د 300 بهرنیو کارکوونکو دریمه برخه په موقت ډول قزاقستان ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو د عمومي او منشي ویان ستيفن دوجاریچ پرون چهارشنبه وویل چې شاوخوا 100 بهرني کارکونکي به په موقت ډول د قزاقستان لوی ښار الماتی ته ولېږدول شي. نوموړي خبريالانو ته وویل دا موقتي اقدام دی او هدف دا دی چې ملګري ملتونه له زیات خنډ پرته وکولی شي په افغانستان کې بشري مرستو ته دوام ورکړي او هم د خپلو کارکونکو په وړاندې خطرونه کم کړي. دوجاریچ ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه ژمن دي چې له افغانستان سره به پر دې هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم بشري مرستو ته دوام ورکړي. طالبانو ویلي چې د ډیپلوماټانو او د ملګرو ملتونو د کارکونکو ژوند به خوندي وي. ملګری ملتونه او مرستندوی ټولنې په افغانستان کې پر بهرنیو کارکونکو سربېره شاوخوا 3000 افغان کارکونکي هم لري. د ملګرو ملتو د عمومي منشي ویان د غرازو ویل د دغو افغان کارکونکو د امنیت د خوندي کولو لپاره مهم اقدامات کړي دي. په بدخشان ولایت کې یو شمېر خزینه خوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړي خو په خوانې ازادي نه لري. د دې معلمینو لړلې یو هم سلیمه د چوایي لیوي اونې راهي سید د تدریس اجازه ترلاسه کړي.
سقوطی شهر فیض‌آباد ما دوباره اجازه انجام وظیفه حضارت طالبان دریافت کردیم، اما قسمی که قبلا ما به شکل آزادانه و بدل خدمات مناطق میرفتیم الان نمیتونیم.
طالبانو ډلې ویلي چې په بدخشان کې نه یوازې خزینه معلمینو ته د کار اجازه ورکړي بلکې د هغوی امنیت هم نیسي. په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته هغه اندېښنې او چې د ورسېدي چې طالبان به خزینه کارکونکي له دندو منع کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت دی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو 129 غړو ته استولې او ویلي دي دې ته په پام چې د کورونا ویروس دلتا بڼه په چټکۍ سره یاد کوي نیویورک ته د مشرانو نه ورتګ بل دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسامبلې اونې د دغه وایرس په زیات سرایت بدل نه شي. امریکا دغه راز غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نوري غونډې دي هم په آنلاین بڼه ترسره شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي که ځینې هیوادونه بیا هم غواړي چې خپل پلاوي نیویورک ته واستوي نو کوښښ دي وکړي چې شمېر کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خبرې شوې کرونا وبا له امله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د نړۍ مشرانو خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستولې.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. نن څلورمه ورځ ده چې طالبانو پر پلازمینې کابل او مجموع کې په ټول افغانستان ولکا ټینګه کړې ده، خو په کابل کې لا هم سیاسي خلا پر خپل ځای ده. له پرون راهیسې بحثونه روان دي چې راتلونکی نظام جوړ کړي او د نظام څرنګوالي باندې هم بحثونه شوي او لیدکاته هم شوي دي، خو طالبانو او دغه راز د افغانستان د دولت د پخوانیو سیاستونو ځینې نږدې چارواکي وایي چې تر اوسه دغه خبرو کومه خاصه پایله نه ده ورکړې. دا چې په کابل کې د سیاسي نظام په اړه راتلونکي پرمختګونه څه دي، په دې اړه لږ مخکې زما همکار داسې معلومات راکړل.
په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ څلورمه ورځ ده، خو لا هم په دغه هیواد کې سیاسي او حقوقي خلا پر ځای پاتې ده. که څه هم له تیرو دوه ورځو راپه دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیدکاته او خبرې روانې دي، خو ځینې سیاسي څیرو او چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه. همدارنګه د کریم خلیلي، محمد محقق، یونس قانوني، صلاح الدین رباني په ګډون یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړېدلو لپاره د پام د راړولو هدف خبري کړی دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتيار زوی حبيب رحمان حکمتيار ازادي رادیو ته د وی پښتني په جواب کې پیو پیغام کې لیکلي چې خبري رواني دي، خو تر دې دمه د راتلونکو حکومت د جوړښت لپاره د ناستې د اجنډا د موضوع د ترنګوالي وخت او ګډونوالو په اړه لا بحث نه دی سوی. دا په داسې حال کې ده چې لقاتر نه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی. ویل سوی چې دغه پلاوی به کابل ته هم سفر وکړي. هڅه موکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته محمد اشرف غنی له متحده عربي اماراتونه په یو تازه ویډیویي بیان کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت د جوړېدو په هدف د پیل سویو خبرو نه ملاتړ کړی دی.
و هم اوریدل چې په کابل کې لا هم یو شمیر پخوانی افغان سیاستوال طالبانو سره په خبرو بوخت دي تر څو ژر تر ژره راتلونکي نظام جوړ کی او اوس دغه د راتلونکي نظام خبرې کومې خاصې پایلې ته نه دی رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سیاستوالو یو ډله په پاکستان کې ده او هلته له چارواکو د حزب له مشرانو او عوامو کسانو سره پر دې خبرې کوي چې په افغانستان کې سیاسي حالت کومې خواته روان دي. همدا پښتنې ممکن اوریدونکو سره هم وی چې راتلونکي نظام باید څه ډول وي چې نړیوالې پر رسمیت وپیژني او هر اړخیز وي. په سلوا کې میشت د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي وحید الله سلیمان خیل د همدې موضوع د تحلیل لپاره سټډیو ته وصل شوی. سلیمان خیل، سړی مشي سهار مو په خیر، ستاسو په نظر دغه وضعیت تاسو څاره حالات کومې خواته روان دي او څه ډول راتلونکي نظام جوړیدونکی دی؟
سلامونه لودین صاحب، تر هر څه مخه تاسو ته او تاسو لارې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. حالات خو یو غیر متوقع حالات مې سترګ لته راونی چې هیڅ هم دې تصور نه کاوه. ټول پرې تمه و چې نظام با یا قدرت په سولې ډول سره انتقالیږي له غن اورستو بیا یا دغه سولې خبرې به یو نتیجه ورکړي له غن اورستو بیا د افغانستان ولایتونه یا کابل یا پټوله کې قدرت په طالبانو ته او یا کوم منځنی بریمګړی دلته تصویره لیکيږي. خدا سي ونه شو وضعیت ډیر خراب حالت خواته لاړ. په دې چې د اوس د قدرت خلا موجوده ده، ولسمشر غنی په اماراتو کې دی او همدارنګه د طالبانو یا د اسلامي امارات سرتیری کابل ته داخل شوی دی او په کابل کې ټول خلکو سره یو قسم ویره او یو ګنګ حالت دی. ټول هم نه پیږي چې د هیواد سرنوشت کومې خواته روان دی. دغه حالت دی، حالت ته څومره چې زر کیږي باید د پایت کې کې خدلې شي. څنګه چې پرون ماخام نا وخت ولسمشر غنی هم ویل چې د خبرو نه ملاتړ کوي د سولې خبرونه او دغه د واک د انتقال د مذاکراتو نه ملاتړ کوي. خو بیرته چې په کابل کې ګورو تر اوسه پورې دغه برخه کې هیڅ اقدام یا ګړندي اقدامات نه دي شوي. ابتدایي ناست شوی دی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د طالبانو د بعضي غړو لکه انس حقانی سره ابتدایي ناست شوی دی. خو زه فکر کوم دا فعلا چې د قدرت نگان ورته ګورو طالبان دا مسولیت لري چې څومره زر کیږي باید دغه ناستو ته یا دغه خبرو ته خپل هغه ټولو کوي پلاوي یا خپل ملاغنی برادر باید راشي د خلکو سره کینی او دغه خبرو ته د پایت کې کیږي چې دغه حالت له دې ګونګ حالت نه وځي.
څه فکر کوي دا خبرې ولې زندنې کیږي؟ د طالبانو د قطر د دفتر مشر او د دوی د تحریک مرستيال وړ مورز مازیګر ورسید کندهار ته او د طالبانو نور مشران هم کابل ته راغلي دي. فکر کوي دوی له ډیر احتیاط کار اخلي او غواړي چې د سلام مشورو پر بنسټ د دوی په وینا یو پرخ بنسټ حکومت رامنځته کی او کنه فکر کوي حالات مترقبه او د حالات اټکل نه کید او سخت د چجر په یو داسې حکومت پریکړه وکړي چې هدا اقل ټولو ته د منلو وړ وي ان د نن افغانستان کې او هم نړیوالو ته.
خبر هم دغه څه ده چې دوی اول خو باید د ټولې خبرې اول حل شوی لغن ورسته کابل ته داخل شوی وي دولت پوسولې د ول انتقال شوی وي او حتی دغه یو چانس مې څه نه راغله چې ولسمشر د خپل سرنوشت وډار شو او تقریبا کومګه وګورو تاریخ ته نورشتیا هم یو لوی ویره موجوده و. نو ځکه ولسمشر لو هیواد نه بهر وستل شو نو دغه حالت د سی غیر متوقع دومره زرو شو. دوی احتیاط هم باید وکړي خو د احتیاط سره څنګه کې باید یو موقته اداره د وسم از فکر کوم چې یو موقته اداره که هر څو د مشري کوي دغه د چارو د پر مخ وړلو د لپاره یو اداره باید موجوده وي. ځکه زه فکر کوم په ټولنیز رسنیو کې بعضي ویډیوګانې خبرې شوې دي چې بعضي خپل سری وسلوال دي د دولتي مامورینو لخوا څخه موټر راغونډي چې دا دولتي موټر دی او حال دا چې طالبانو په خپل اعلان کړی چې تر اوسه پورې چې دولت یو دولت موجود شوی مې څه نه وی راغلی. نو دولت کوم شایان چې تاسو موجود دي دا وساتي تر اوسه پورې دا نه دی راټول شوی رسمي ډول سره. نو یو سړی په خپل سر ورزي یو چاته وایي چې دیش مرمې دی ولا ماته د دارانه ک ځکه چې سلام په مقابل کې خو هر چا هر څوک یریږي مجبور دي چې هغه د دولت کوم مال چې ورسره دی هغه تسلیم کړي. خو دا د دولت تسلیمېدل او دغه د انتقال د قدرت فکر کوم یو مامور چې کړه استفاقه یې بلې په غیر راځي د لاس ورځي وخت نه سي.
سلیمان خیل صاحب، خلکو ته څه ډاډ ورکوي تاسو دغه د افغانستان وضعیت لنګ دی ګوري نور نړۍ مهم لیدل ده اوس په افغانستان کې ولسمشر نسته پرون ویل چې روانو سیاسي حل ځلو ملاتړ کوي خو مرستیال بیا وایي چې دای سرپرست ولسمشر دی او خلک غوښتي چې راځي د جمهوریت ترڅنګ ودرېږي افغانان یو څه اندېښمن دي کابل ښار او نور ښارونه هم نظامی دي تر اوسه ډیر حالات حادثه وینې دي دوی ته څه ډاډ ورکوي خلک باید د څه شي توقع ولري
لومړی خو دوه برخې تاسو لومړی دی ولسمشر او د هغې د مرستیال خبرو کړو دویم د خلکو مکرزه فکر کوم دی ولسمشر مرستیال چې کوم پیغامونه وس ورکوي دا پیغام به تا وخت ورکړي وای په عمل کې به خودلې وای چې کله سلو د ولایت دی تر کنټرول لاندې وو هغه وخت دی دی وو کدوی کاوه خلک هم تر شا ولاړو ټول ملت په یو غږ د دولت تر شا د نظام تر شا ولاړو خپل د ملي وردونه خپل د نظام نه دفاع کوله او دوی باید هغه وخت کې مقاومت کړی وای او یو ولایت هم د تنوې برخې څخه کوچای وي اوس چې خبره دی چې دروازه ده چې 98% خاوره د طالبانو تر کنټرول لاندې ده اوس خبره د نور د جنگ ته راسوخ کول فکر کوم دا به د پردیو هیوادونو ایجنډا مخ ته وړل وي افغانستان یو ځل بیا په وینو ککړ کول وي اوس فکر کوم د دې خبرو وخت نه دی اوس وخت دی چې له طالبانو سره یو ځای په دې باندې کار وشي یو فرصت زه فکر کوم هر جنجال په خپل منځ کې یو فرصت هم رامنځته کوي دا اوس دې یو فرصت منځ راغلی دی چې طالبان هم باید له د اوښنه کار واخلي ورته څنګه چې د جمهوریت چې کوم په خواني چارواکي دي دوی هم له اوښنه کار واخلي او دوی سره کینی او داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کی چې هر وګړی هر افغان ځان پکې وګوري د هر قشر او د هر ټولنې د هر قوم او د هر مسلک خلکو کې ځان وګوري او خپل حقوقي خوندي وي پکې او دوی ته د کار زمينه مسايده شي زه فکر کوم ملت باید خوشبينه وي اگر چې د خوشبينه ډېر څه نشته خو فکر کوم یو چانس پرمهنه شوی دی او دغه چانس نه د دې لپاره ګټه واخلو چې یو داسې حکومت رامنځته شي چې ټول ملت ټول افغانان پکې ځان نه وګوري او راتلونکي لپاره یو سوکال افغانستان د لپاره کار وکړي
ډېر مننه په سلواکي میشت د پانتون استاد او د چارو کتون کې وحید الله سليمان خیل و چې د راتلونکو نظام د جوړیدو پر سلنګوالي او د غراز روانو حالاتو غږیده
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
وسم مخکره دي چې نورو راپورونه ته وار ورکړو دویم نیمای کې درته دا لرو چې د خزو مخکخه خزو پروګرام او دا هم درته وایو چې په کابل کې د هوایي ډګر شاو خواڅره واندی او د ملکی هوایي چلند ادارې په دې اړه څه ویلي دي دا راپور وروسته راځي خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو
د افغانستان بانک په خونی سرپرست مشر وایي د هیواد اقتصاد له ګواخ سره مخ دی د مرکزی بانک رئیس په دې ورسته یو وکیل افغانستان وتلی او ویلي چې هلمن و چې هیواد ته لږ څه نور وخت ورکړ شوی وای چې د امریکای پوزیانو د وتلو لپاره خپل پلان جوړ کړی وای د افغانستان بانک په خونی سرپرست مشر اجمل احمدی د افغانستان اقتصاد په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د انفلیسیون یا د افغاني پیسو د ارزښت د چچېدو خطر شته هغه ویل کېدای شي د مرستندویانو مرستې خورا کمې شي او دا خي د انفلاسیون د لوړوالي سبب شي پر بانکي سیستم فشار راولي به لوړي او بېوزلۍ ډېره کړي په هلمند کې به 2000 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخمونه تولید شي د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د غنمو د اصلاح شوی تخمونو لکروندوز خبره سکل 2000 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخمونه تولید شي د ریاست وایي په دغه ولایت کې د خصوصي سکتور په همکارۍ په سلګونو جریبه ځمکه د غنمو د اصلاح شوی تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابل ډولونه کرن شوی چې له دغه کروندوز څخه غنم راټول او پروسس سی بشپړ شوې دي نو موري ویل په دې ولایت کې لنګ دې 2000 میټریک ټنه اصلاح شوې په نمو لړډلې 915 میټریک ټنه د دې ولایت په بسکرانو او ازمکو پاتې نور به یو شمېر نور ولایتونو ته ولېګل شي د هلمند د کرنې ریاست د تخمونو د اصلاح ترویج او تکثیر په برخه کې کار کوي ترڅو له همدې لارې بسکرانو ته سالم او ښه کیفیت لرونکي تخمونه ورسوي چې لمخې به حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي
زموږ غږ له آزادي رادیو نه اوري. اوریدونکو وړاندې درته دا هم لرو چې په کابل هوایي ډګر کې څه روان دي. تازه بهرنیانو له طالبانو غوښتي چې د هغو کسانو مخه دینه نیسي چې له افغانستانه د وتلو په نیت هوایي ډګر ته روان دي، خو بهرنیان وایي یوازې هغه کسان راباسي چې د دوی له خوا یې د ویزو او نورو اسنادو یو څه کارونه پر مخ تللي وي. خو اوس راځو دې ته چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره یو شمېر ښځو د جمهوري ریاست په مخ کې لاریون وکړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره یې غږ پورته کړ. دا چې د میرمنو څه ویلي دي په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف دغه لاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول وروسته ترسره کیږي. لاریون د یو شمیر میرمنو لخوا د شوارونو په لیږدولو سره د جمهوري ریاست په مخ کې ترسره شو. دغه لاریون افغان ښځې شته تر شوار لاندې ترسره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی عکسونه ښیي چې میرمنې د کابل په سلور لاری کې د سو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابه کبیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبانو څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه شل کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی چې لس کاله له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وای، د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
ما یک خبرنګار، صدای ما صدای ملت ما هست.
د یوې خبریالې په توګه زما ژغ د ملت ژغ دی. کله چې زما ژغ خاموش سي، زما ملت او زما همجنسه میرمنې زیانمنېږي. د ښځو د حق څرګندولو لپاره میرمنې باید ژغ پورته کړي او نارینه باید د دوی تر څنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږکلنه دوره تیره کړې ده او ښځو ډېر څه له لاسه ورکړل. نور نه غواړو فرصتونه له لاسه ورکړو.
نیمه بیشتر جامعه عقب زده بشه.
فاطمه یو بل میرمنه ده چې د آزادۍ له لاسه وتر څخه اندېښمنه ده.
څرنګه چې په هیګیا خځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې حقوق خزو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي. خځې په ټوله ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، خځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د خزو د فعالیتونو په اړه خپل دریض نه دی روښانه کړی، خو تیر ورځ د طالبانو یان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په کابل کې په خپل لومړنۍ خبری ناسته کې خزه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندې دي. خغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کال مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان میرمنې د طالبانو د پخوانی حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وي او آن د اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپلو کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له میرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کابل کې مو د لومړي ځل لپاره د طالبانو تر ولکې لاندې د ښځو د مظاهرې په اړه واورېدل. بل لور ته بهرنیانو له طالبانو غوښتي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر په لور د ورتلونکو افغانانو مخه دې نه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د هوایي ډګر شاوخوا د ګڼ شمېر کسانو د راټولېدو له کبله او د غرض د تمباټیل او هوایي ډزو له کبله یو شمېر کسان وژل شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بهرنی حکومتونه له افغانستانه د زرګونو هغو افغانانو د ایستلو هڅه کوي چې په دې هیواد کې له دوی سره کار کړی دی، خو په ورته وخت کې طالبانو د کابل د هوایي ډګر په لور لارې بندې کړې دي. نن دا اندېښنه هم شته چې شاید د خپلواکۍ د ورځې په خاطر شخړې رامنځته شي. د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولې دی، په زرګونو افغانان هڅه کوي چې له افغانستانه ووسي. د طالبانو مشرانو ویلي دي چې دوی سوله غواړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پراخ بنسټ حکومت غواړي. طالبانو ده هم ویلی دی چې دوی له خپل دښمنانو غچ نه اخلي. خو راپورونه وایي چې طالبانو د کابل د هوایي ډګر شاوخوا پټکونه جوړ کړی دي او حتی هغو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې اسناد لري. طالبانو او د ناټو چارواکو ویلی دی چې تر اوسه په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر شاوخوا 12 تنه وشل شوي دي. دا راپورونه په داس وخت کې خبره شوې دي چې نن په افغانستان کې د استقلال ورسته او وضعیت کړکېچن ښکاري. پرون هم په جلال آباد کې د طالبانو پر ضد مظاهره وشوه. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولې دی، دا د دې ډلې پر ضد لومړی ډلهییز خبرګون یاد شوی دی. د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په خپل لومړی مرکه کې پرون وویل چې طالبان مرسته کوي څو امریکایان او د امریکا د متحدانو اتباع له افغانستان ووسی. خو د ښاغلي بایدن په وینا د هغو افغانانو د اصلو په برخه کې ستونزې شته چې په افغانستان کې له نړیوالو سره کار کړی دی او د دوی ژوند د طالبانو تر واک لاندې له خطره خالي نه دی. ولسمشر بایدن ای بی سی تلویزیون ته وویل چې امریکایي ځواکونه به شاید اګست تر یو دېرشم نیټې وروسته هم که د امریکایي اتباعو د ایستلو لپاره اړتیا وه په کابل کې پاتې شي. پخوا ښاغلي بایدن ویلي وو چې امریکا به خپل ټول پوځیان د اګست تر اخره له افغانستان وباسي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا نږدې 4500 امریکایي سرتیري په کابل هوایي ډګر کې دي او تر اوسه له طالبانو سره د دوی کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې. خو د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د امریکایي ځواکونه دا توان نه لري چې د هغو خلکو غم وخوري چې د هوایي ډګر لور ته راځي، ځکه چې دا پوځیان د هوایي ډګر امنیت ساتي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند شیرمن په واشنگتن کې وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان ټولو امریکایي اتباعو د نورو هیوادونو خلکو او هغو افغانانو ته چې غواړي خپل هیواد پریږدي له خنډ پرته اجازه ورکړي. اخلي شیرمن بیا وویل چې دا سره پورونه ترلاسه کړي دي چې طالبان د هغو افغانانو مخه نیسي چې له خپل هیواده د وتلو نیت لري.
په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال هم روان حالات ساری او دوی وایي چې کله په افغانستان کې هم د سر د خوندیتوب ډاټ حاصل شي دوی افغانستان ته راځي. د بلوچستان په پخین کې د مشال راډیو خبریال د کډوالو یو کمپ ته ورغلی دی.
دغه مې یلانې وکړ چې بس هر څوک ځي کاناډا او امریکا ته.
خبره دا شی ده چې دا تیارو پسې زړیږي.
دا د بلوچستان په پښین سیمه نوي سرانانو افغان کډوالو پندغالي کې میشت کډوال دي چې د خپل واد پر روان والات باندې مجلسونه کوي.
نو د دې خلکو د خپل دیندار کې څوک لري خپل ایدات کې ولا ځان
زړه توایم چې دا غټ یا دغه څه خړلې دي هغه خلک دي دغه واشات یشدې پر خلکو باندې.
په یاد پندغالي کې مش کډوال وای چې نن هم شپې اورځي ل کډاونو سره تیریږي. د افغانستان د سرې پولیسو دونکو شپږ پنځوس کلن محمد اغا اساکزی ل تیرو پنځه دیرش کلن څخه د کډوالۍ ژوند کوي. غواړي چې په هیواد کې بشپړ سوله راسي او خپل هیواد ته ستانه شي.
سواله چې چرالو مرګرو ملتو کومکونه ودا کولا کومکونه ودرېدل بارن و خاص تاسو مزدوري وي کاریګری وي کولی مو خو د مجبوریت ژوند وو د وسایي د اسودتو ژوند مو نه دی کړی تر نن حاله. اوس نو د دې مخ په ایسته خدای خبر دی چې زموږ کمالات راځي کمالات ووینو.
د پاکستان د شمیرونو تر مخې په دې هیواد کې سبسوي 14 لک افغان کډوال میشتي، خو بیلابیل غیر سرکاري شمیرین بیا 10 لک شای. 15 کلن محمد نوروز خان وای په هیواد کې خپل مزکی د زورورو ټوپک سالارانو تر واک لاندې دي چې کله هم حق ورته ورسي خپل هیواد ته وځي.
الله تعالی شاله تاسو د حق د اوس چې موږ هغه جرسي یو موږ مزګي ګره کا بس به خلک تر لاس ملانه خپل وټل نه سو بس نو ګد بس خاص نو یو ته بل چې تاب کم کار تو غره لبی ستا خبر به نه اوریدل بس دور وکی و ځای دا خبر سره تو بل کېدل خلک ګل به گزار نه سو کول په وسنی الله چې دا یې لرم چې ان شاء الله په افغانستان کې به ان شاء الله امن او امان راشي قراری به راشي برام نو مسلمانان د ماجر دا ستوري خلک به خپل وطن ته لاړ شي.
مدني فعال او کامی مشر درودرش کلن ظاهر پښتون خپل ماشومتوب او زدکړي په پاکستان کې کړی. نو موړی مندی چې د وسنی حالات سره به په هیواد کې سوله راسي او نور به کډوالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
موږ کله په 1980 کې دلته په بلوچستان کې دا نوې کمپ سرنان جوړ شو په هغه ټینګ کې موږ د لیکو لوس سړی نه درلودی. یعنی موږ ته چې کوم د تعلیم یا ښوونځي چې خلاص ولې د یونیسیار حکومت پاکستان پر مټ باندې موږ ته ښوونکي د باره سره کړل. نو زمر دغه د هڅو او د یونیسیار او حکومت پاکستان پر مټ باندې تر دې ځای پر رسیدلو چې د خپل کوم ته دا وخت یعنی په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نظر ورواچو د هغو په نسبت باندې زموږ نوې کم سره نن کې دومره تعلیم وده کړې ده په دغه د کډوالۍ په دې سختو شرایطو کې چې اوس پیلن شپږ نیم زره انجونې والوکان پیلن په زده کړه بوخت دي.
د اګست پر 15مه طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ او تر دې دمله د افغانستان د سیاسي او حکومتي څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده سوې. د طالبان د وینا تر مخه په قطر او کابل کې د واک د انتقال او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي او ډیر ژر به نتیجې ته ورسي.
له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل هم پای ته ورسېدل. 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانک زیناورو.
نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیزې سره برابر ده. افغانانو داسې وخت په بیلابیلو سیمو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره تابعیاوي نیولې چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې او د وروستیو راپورونو له مخې ځینې ښارونه له هغې ډلې خوست تړلی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواد د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل انکارتیاوي د اګست 13 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکوي. د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته ملګرو ملتونو له دې هېواد د 300 بهرنیو کارکوونکو درېیمه برخه په موقت ډول قزاقستان ته لیږدوي. د ملګرو ملتو د عمومي منشي ویاند پرون ویلي شاوخوا سل بهرني کارکوونکي به په موقت ډول د قزاقستان لوی ښار الماتی ته ولیږدول شي. په بدخشان کې یو شمېر خزینه خوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړي خو په خوانی ازادي نه لري. په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته هغه اندېښنې اوج ته ورسېدې چې طالبان به خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلی کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوي ورواستوي. د دې کار علت د کورونا وبا د دلتا بڼې چټک خپراوی یاد شوی.
اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آدرس دی azadiradio.com. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او دغه راز د اف ام په 15 سپو د سهار لو د ماخام تر وو خبرونه لري. موږ خبرونه په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. اوس هم لجمن سره سم رازو 19 پروګرام ته مخکخه خځه چې قربانې زموږ همکارا ملالی بشیر ده.
مخکخه خځه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشیرم تخنیکی چاره میرحمت صاحب پر مخوري. د دې خبرونی لمړی میلمنه مو ممتاز یوسف زیده چې د ارواپوهنی څخه فارغ شوی او د شذو د زراعتي اتحادیه مشر ده. د دې ترڅنګ د تجارت هم کوي. اوس هم ورځم خپلې لمړۍ میلمنیته ممتاز جانی ډیر مننه چې وخت مو وایستی.
السلام علیکم. ان شاء الله چې ټول روغ جوړ او سعادتمند اوسئ. مننه ډیر زیاته تاسو نه چې ما ته وخت مو ورکړ.
که تاسو زموږ اوریدونکو ته لمړۍ په دې اړه باندې معلومات ورکړئ چې د تجارت د برخې وضعیت نن سبا څنګه دی.
ډیر تشکر. مننه. نن سبا تقریبا موږ د شاوخوا دوه کاله کېږي چې موږ سم مشکلات او ستونزې مواجهو. اوله دغه ستونزې مشکلاتونه چې په دغه تجارت او د کاروبار کې ضربه ولګي د پکې دغه د کرونا مسله وه. تقریبا دغه یو نیم کال دې طرف ته د قرنطینونه چې راغلی د کرونا مسله موږ د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو برخې کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښ شو. نو بیا هم خوشبختانه چې موږ افغانستان چې دی خپل یو زراعتي مملکت دی خپل تولیدات لري. نو موږ هوس خځه خپل تولیدات ته ادامه هوس هم ورکي. د سو موده د عمل د میاشت نشي د خځو نمایشګاه د لپاره دغه د خزاني او د باري نمایشګاه شروع کیږي. د ټول خځه پکې برخه اخلي او خپل تولیدات په بازارو کې دوی خرڅوي. هوس هم څنګه د امیتلاز څه مشکلات او ستونزې پیدا شوې دي، نو مشګه ټول متوقف دي او د دې کاروبار کې مکمله ضربې خوښتی ده، ځکه چې دوی تولید لري او مارکیټ نه لري، فروشات نه لري. نو مونږ داسې امیدوار یو ته امیدوار کوو چې دوی خپل تولیدات بند نه کړي، خپله په کابل کې افغانستان کې ټول ولایتونو ته خپل تولیدات وتالتي ورسوي، او موږ خپله افغانان د دوی تولیدات ته ضرورت لري. نو دا ما یو مسله ده چې د ستونزې مسله دغه ده چې افغانان ډېر زیات خپله محصولات خپل افغاني محصولات نه خوښوي. نو کنی مونږ داسې ښځې لرو چې ډېره ښه مربا تولیدوي او دوی انواع مختلف مربا تولیدوي، بیا هم دوی د ایران د مربا پسې ګرځي او هغوی نه دوی مارکیټ د شانه مارکیټ ډېر زیات ده. یو رقم مربا د شانه په نوم یادیږي، هغې تولید د ایران راځي، هغې فروشات هم زیاته ده، او د افغانانو محصولات د افغاني لکه طبیعي ده، ارګانیک ده، نو ډېر خلک پکې توجه نه کوي. مونږ دا مسله د دولت نه دغه غواړو چې د هغوی ټکسونه باید جګ کړي، او د دې خپله د افغاني محصولات دا باید مارکیټو کې باید فروش ورسیږي.
په زراعتي برخه کې د ښځو لپاره کومې څانګې شاملې دي؟ تاسو د مربا د تولید خبره وکړه، نور کوم داس تولیدات دي چې ښځې لري؟
په ټوله برخه کې مونږ یو اسایه مچ نیولای په دغه مونږ فل حال تقریبا یو نیم کال کې چې نظر اتحادیه ذرای زنان ذات پیشه مې جوړ کړی، څلور ویشت ولایتو کې مونږ سره دوی سب دي، مونږ نه اوزیت لري. نو په هر ولایت کې ټول ولایت دغه څلور ویشت ولایتو کې چې مونږ یو اسایه مچ نیولای، په هر مزرعه کې ټول ښځې په کار کوي، لکه په یو مزرعه کې تخمینا تاسو داسې تاسو یو دی سره کوم چې 15 ښځې ده پکې یو ناینه ده، یعنی ټول فعالیتونه فقط ناینه په بیل بخش کې بیل وایي، مثلا د ماشینري د ترکتور د شن اوبوال ده کار نه کوي، نور نشي لکه خشابه ده، د میوه را جمعول ده، نور پاکول ده، اته به اوبو ورکول کې دوی ښځې شام لري. نو د زړه ملکه مالداری په بخش کې، مالداری بخش کې موږ ټول دانه په کې شامل ده، د دې ټول کار بار. خو بدبختي موږ په وطن کې دغه ده چې موږ ښځې ډېره زحمت کش دي او ډېره کار فعالیت ډېره زیات ده، بدون د مزد نه دي کار کوي، یعنی دوی هم داسې د هغه خپل فامیل سره په مزرعه کې کاروبار ده بدون د مزد. موږ یو بل اسلام چې نیولای په دغه وخت کې چې یو ښځه تقریبا 14 ساعته دوی کار کوي، 14 ساعته په دې مطلب چې 8 ساعته د دوی خپل مزرعه کې خپل د زراعتي برخونو کې دوی کار کوي، او 8 ساعته د خپل د کور کاروبار لکه اولاد ساتنه لکه پاکولو پخولو دغه کې دوی مصروف دي. نو بیا هم بدون د مزد د ښځو خصوصات په افغانستان کې ډېره کته ده، او موږ خپل تلاش کوو ډېره زحمت باسو چې د دې ښځو اقتصاد باید یو اندازه جګه شي، دوی یاد کړه حداقل وکوای شي د دې خوشینات نه، د دې مشکلاتونو نه، د جنجالو ډېره خلاص کړو.
تاسو مخکې د بهرني تولیداتو یادونه وکړه چې د افغانانو پر تولیداتو باندې منفي تاثیر کړی دی، او د همدې کبله د افغان تجارانو هغه تولیدات چې دوی په ښه کیفیت باندې تاسو په خبره تولیدوي بیا هم بازار نه لري، عادي خلک باید څنګه وکړي چې څنګه کولای شي چې تاسو دوی وپوهوي چې د خپلو داخلي تولیداتو املاتړ په خاطر باندې د داخلي او افغان تولیدات وپیری؟
مونږ خو د تقریبا څو مسلې چې کوای شو، هغه د خپل یو شاروان کوای نه شي، خپل تجاران دا کار کوای نه شي، دا ټول دولت پورې حال لري، ځکه چې ما تاسو مخکې مشاره مو وکړه چې مونږ د فرض مثال یو افغانه ښځه یو تولید ده چې فرض مثال آلو بخارا هم رو دوی تولیدوي، آلوبالو یا مثلا آلو بخارا ارګانیک ده، طبیعي مغذی مربا ده، او د شانه رب شانه مرواز د بار ناراضي د کدي ایران ناراضي د ایران د شان د ایران مونږ راضي واردات اره ده دی، خو د دې اړ ټکس دې کم دی، ټکس کم دی، نو خلک د قیمت پورې هروی جنا د دې شانه خدای چې قیمت لک ارزان ده، نو دولت موږ غوښتنه ده چې د دې تاسې باید د جګړه کې او د یو خدش یو مربا تولیدي هغه ادخل یو د بوتل پیسې هغه د تولید پیسې او یو لاس افغان یا پنځه افغانه چې یو ښځې لپاره پاتې شي په یو بوتل کې بیا موږ دې کې ښځې هم قناعت لري. نو متاسفانه دوی هم خلک چې راځي بیا هغې افغانانو د بهرنۍ تولیداتو مثال ورکوي چې هغه دومره ارزانه ده او بله موږ خپله افغانان چې خپله افغانان مشکل دغه دی چې همیشه دوی تبلیغات همدغه دی چې وایي چې افغانان بسی دوی تولید بسی. نو موږ باید تبلیغاتي دغه صفحات اجتماعي کې باید تبلیغات وکړو چې افغانان افغاني تولیدات ډېره مؤثره ده ځکه چې د خارج نه چې یو شی درځي درځي مستقیما نه راځي چې دوی هغې نه استفاده وکړي کم از کم څلور پنځه میاشتې دوی دغه په ګمرکات کې پاتې کېږي او تر هغه دغه وخت نه تر دغه خلکو ته بازار چې رسېږي یو ډېره موده پکې تېرېږي نو هغه کیفیت هغې ذایقه هم کمېږي. نو دغه تبلیغات موږ باید اجتماعي دغه صفحات اجتماعي کې باید موږ خلکو ته دغه پیام ورته ورسوو چې دغه مسله ده چې د هغې نه تاسو وکولی شئ چې د دی افغاني محصولات نه استفاده وکړئ لکه نور دې قرم ته څه ضربه دی ضربه دغه دی چې موږ ډېر تربوز اوس په حال افغانستان کې دغه جنګونه چې را روان دي ټول محصولات په هر ځای کې همداسې راپاتې دي او دوی کولی شي چې خپله موږ دولت یو اقدام باید وکړي چې دوی لپاره یو څه ماشینري باید ورکړي چې هر هېد دهقان خپل تولیدات لکه تربوز تربوز نه جوس وباسي خلک باید هغې نه مصرف وکړي لکه یو طبیعي یو نوشابه ده لکه د نورو میوجاتو لکه منې ده هر موږ کولی شو چې خپله جوس تولید کړو په بازارو کې خرڅ کړو او متاسفانه دغه نه موږ نه استفاده کړو د بارهنۍ نه جوسونه راځي هغه ښه مارکیټ هم لري ښه فروشاته لري د افغانانو ارز همداسپاه ده. موږ اساسي مشکل دغه چالش مو دغه دی چې موږ دغه سیستمونه نه لرو او د وزارت زراعت نه مو دغه غوښتنه دی چې دوی باید دغه د ماشینی په حساب کې دوی باید همکاري ولري د ټولو د یقین نه باید دوی مواد را جمع کړي همدغه ته باید دوی طبیعي جوس باید جوړه کړي او په بازارو کې باید خرڅي چې مارکیټ لپاره ښه شي او هم د قان لپاره او څو کسان چې یو څو کسان چې همداسې بیکاره دي هغه استخدام کړي هغې لپاره یو څه اندازه معاش تعین کړي هیڅوک هم نه بیکار کېږي نه. نو دا ستونزې چې موږ لرو فلحال په درجه دغه ستونزې ډېرې لویې ستونزې دي هم د یقین لپاره هم تاجران لپاره او د ټولو خلکو لپاره.
د شوتو د زراعتي ټولنې په اړه به یو څو خبرې وکړو. د دغه ټولنې او عمده او اساسي فعالیتونه کوم یو دي؟
به موږ د زراعتي اتحادیه دغه دی چې په ساته کابل او ولایتونو کې تاسو ما مختوره چې مازیرا کې ډېرې ښځې کار کوي او ډېرې ښځې خپل تولید لري په اتحادیه کې داسې مقاعد مرمده کړی چې باید زراعتي برخې هر ښځه چې هر تولید لري مونګه هغه سره همکار یو د سه همکار یو چې دوی تولید لري د دوی تولیدات مونږ ټول را جمع کوو د اتحادیه ته آدرس ده. نو غواړو چې در مشخص کوم د دوی تولیدات را جمع شي د یو آدرس باندې د مونږ خرڅ کوو نه په بازار کې مونږ په بازار کې خرڅ کوو یا ما فرض مثال په دغه نوی قراردادونه دي چې په خپل په کابل کې په افغانستان کې اردوی ملی ده وزارت داخله ده فرض مثلا شفاخانه دی مونږ د دوی رئیس جنبونه در مختنه مونږ کړی چې دغه تاسو او کوم شی چې دغه مونږ لپاره یو زمينه مساعد او کوم چې دغه د خزو تولیدات مکمل هم راجم او په ښه کیفیت او ډیره تعدی ډیر ارګانیکی نو تاسو د دوی نه خیداری وکړي بیا دوی خپل رئیس هم د دې امره راي او چې تاسو خپل تولیدات محصولات مقدار تاسو برابر کې چې څه اندازه دی چې مونږ تاسو لپاره مارکیټ برابر کو. نو اوس تقریبا د یو دوه میاشتو کې مونږ پدې کې یو چې د ټول خزو چې د تولید لري تولیدات مشخص برابر شي د یو ادرس مو په بازارو کې خرڅ کو. نو د اتحادیې د یو اړیدا یو همکاري د خزو لپاره دغه ده او بل همکاري دغه ده چې اگر څه چې فرض مثال جواز نه لري او دې د اتحادیه ادرس نه کولی شي دې استفاده وکړي ځکه چې خپل جواز تر لایسنس دوی دی دولت نه نیسي خپل کاروبار شروع کوي هغه هم سان دغه مصارف هم لري او مې درې بیا نشو د دې خپل راپورونه باید دولت ورکړي نو مالی وزارت باید ټکس ورکړي بیا دا کسان چې موږ وایو چې دغه زمينه متمساعد کېږي په کاروبار خپل شروع کی کاروبار وکړي او د دې اتحادی ادرس نه یو څه وخت پورې چې دوی خپل حقوق لري دغه ادرس دوی استفاده وکړي او خپل مسؤلیت دغه نه دغه ځای نه د بازارو کې په مارکیټونو ته په فروش ورسوي.
د ځینو اوریدونکو ژغونه او د دوی پښتنې راوخلو صافی صاحب وایي چې یو څوک د ټلیفون پر لیکه دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
ورجانې تاسو سلامونه او سلام المنیا سلامونه وایم د المنیا څنګه پښتنه ده چې دغه غریب شوزه ته کم کوم کړی په دغه باش کې او د افغانستان د ټول خلکو سیمه دغه خوښته چې د وطن مربا واخی او د وطن شی واخی یرانی شی په کار نه دی مرده کېولا سر په ګران می خیر دی خو چې موږ شزیل څه اقتصادي پورته شي او د شه د دغه خورسې می دغه یله چې دغه بیواز له شوزه سره کومه کوي چې دغه صنایع یا څه پرمختګ وکي او د پر طالبانو او پر حکومت نیم دغه ځغ د چي اصول وکي چې دغه مش خوندي او یا څه اقتصادي پورته ورسې دغه تشتن له خورځنه باوجود د بادغه سوالات بلمرغه او ولسوالۍ
خورې تا ته تر ځنګ دی محترم ملمه ته سلام ملمنه ته سلام کوم عبدالقاهر وطن دوست نیم د پروانه اول خو دې ته خپل کارو کې بریالتو پورته غواړم د بریالتو په اله او دنه مې پښتنه دادا چې کله دې کار ته لاس چولای دی ایا دې ته د مالی کومک چاور سره کړی دی دې کار ته چا تشویق کړی دا او دا پاینده کې کوم پلان لري
مونږه اصلا دې اهداف مو دغه دی چې دغه بیواز خزه دغه زمينه مساعد کړی چې دوی اوله د خپل څه چې دوی د صنعت کې چې دوی زدي هغه کاروبار وکړي چې دوی لپاره موږ مارکیټ جوړ کو او بل دغه بیواز خزه د مشخص دوی نور کوم حایت نه لري ټول په کورونه کې دوی یا سبزیجات او چای یا فرض مثال مربا تولیدي یا ترشي جوړي دغه دوی لپاره خې یو مارکیټ ده موږ دغه زمينه دوی لپاره موږ د سمسایت کې او چې دغه دوی لپاره موږ نمایشګاه جوړو نمایشګاه برگزار کړو چې دوی خپل عمل تلر شي خپل محصولات عمل ته خرڅ کړي او په دغه نورم آینده کې د برنامه موږ لرو چې لکه جمع بازار غونډې هر هفته کې په هر منطقه هر منطقه کې خځو لپاره موږ یو زمينه سازي وکړو چې دوی هلته لاړ شي خپل محصولات چې تولید لري په هر صنایع دستي کې فرض مثال په تولیدات مواد غذایی کې هر شی چې دوی تولید لري عمل ته خپل ځان لپاره دوی بازار مارکیټ جوړ کړي او څه چې د مارکیټ نیاز د خلکو نیاز هغه ته آماده کړي ځان لپاره خرڅ کړي او بل سوال چې د ماده بل ورور دی وطن دوسه دا سوال چې تاسو څوک سپورټ کوي او د چا طرف ته تاسو سپورټ کوي موږ د ورور د هیڅ د سجابې ملال نه د چی چا طرف نه موږ سپورټ نه یو موږ خپل کاسر چې په افغانستان کې دوه وخت چې موږ کار کوي د خپل زمیندار یو د خپل د زمیندار نه د خپل د قاینه ګټه کوي هغه به موږ غري نه موږ استفاده کوو به هم تولید کوو هم ځان لپاره مارکیټ نه برابر کوو په کې د خپل تولیدات نه خپل د محصولات نه هم درسه کاروبار وکړو او موږ لپاره چې موږ هم پر څو به هر وزات زرات دی او زات موږ سره همکاری په دغه کوي چې چې د دې واسه یی توان چې هغه د موږ سره په نور بخښنه کې لکه چې تخم یې هغه موږ سره مرسته کوي او په ځله لپاره بخښي خانګي مثلا چې د زمينه سازي هغه سره کومک همکاری کوي نور بل بخش چې توانمندي اقتصادي خانواده شي یو بل بخش چې دا مشخص خزل لپاره کار کوي او دوی هم چې د توان د دې واسه یی د سه بیواسو خزل لپاره د دوی نمونه لست جوړی او ستاند د دوی سره کومه کوي نو امیدوار شو آینده کې خزل لپاره نور کسان جامع ملال دوی په نظر لري چې دوی لپاره یو څه امکانات زمينه سازي وکړي یو مقدار اندازه دوی لپاره پیسې برابر کی ورکړي چې دوی ځان لپاره یو بزنس یا مثلا تجارت جوړ کړي د هر څه نه فرض مثلا څوک چې د تولیدات د مربا لري هغه ماشینونه یا فرض مثلا بیګونه او ته برابرۍ یا نور کسان ورسره چې په صنعتي دستي او خیاطي کې کار کوي هغه لپاره ماشینه او تر په نظر نیولای شي دوی ته ماشینه کې د خپل کور کې کار وکي او بازارو کې خپل محصولات خرڅ کړي او موږ پیشنهاد دغه د شاروالۍ ته او وزارت زراعت سره دغه پیشنهاد متورکې وزارت مرزانات هم پیشنهاد ورکړي شي ښځو لپاره په هر منطقه کې یو بازار جوړ شي دوی هفته کې خپل محصولات چې تولید کوي په کور کې عمل ته خپل دیلان شي ځان لپاره خرڅ کړي او خپل عاید پکې لاسته راوړي
د شوزو تجارانو راتلونکو تاس څه ډول ویني په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې چې د طالبانو لاس تلویدل دي هلته مشته د پر شوزو باندې د دوی پر زده کړو د دوی پر کار او فعالیت باندې د محدودیتونو وضع کېدو راپورونه راغلي دي
زه د طالبانو نه وختنه کوم دا دی چې دوی حق لري د اسلام کې دوی پوشي دوی د کار بندولو اجازه نه لري ځکه چې په اسلام کې خود ته حق ورکول شوی دوی تجارت وکي خپل مونږ د پیغمبر څخه خپل تجارت و نو د او چې دوی مسلمان نه دوی باندې کار نه باندې د اسلامي لحاظ نه چې خزر لپاره چې هغه حق ورکول شوی هغه اكونه باید دوی غصب نه کی ځکه چې یو خدای شي کاروبار کوي په خپل کور کې یو ناینه هم لري یا مثلا یو سرپرست لري اوس په دغه سالو د هجان کې څونه څونه یا ناینه د موږ د کور د خزه لرو داسې کسان چې د کور نه یو درې کسان شهیدان شوي دي سرپرست په کور کې نشته عاید نه لري نو دې دوی لپاره څو عاید ګټو کې خو مجبور دره خو خپل ایراشه باته باید برابر کړي بیا په تجارت کې خو تجارت یو کار دی چې د تجارت د سکروزی حلال ده یو نفر زحمت باسي هغه د خپل زحمت د بدل کې خپل روزي په لاس راوړي نو دا فکر کوم چې نه دا به خبره به ناجایزه وي چې دوی خپل د ښځو په تجارت نه باندې خپل مکمل کار پی بند کی یا مثلا تحصیلات دی باندې بند کی به اسلام که تحصیلات هم جایز ده چې دی باید تحصیل وکړي کاروبار وکړي د سخونه به د ټولو نه نیول شوی موږ مشکل دغه دی چې هر خبره چې اوس ټول په مارات کې هر خبره دی فقط ښځه مثال ورکوي چې ښځه باید داسې شي سی اساسي خبره ده چې باید افغانستان کې خوندیدی بعد بشي سی اساسي خبره ده چې افغانستان کې باید همن راشي د دوی توجه فقط ښځه ده چې خزه باید کار نه کې خزه باید تحصیل نه کې خزه باید کور نه ولوزي دا هیڅ کله کېدای نشي په هر اسلامي مملکتونو کې ټول خزه خو خپل کور باندې نه دي اوس موږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو چې دا ټول هم کار کوي هم درس وایي هم کور نه د باندې راوزي نو دا کار شان به باندې خو نه ده نو دا خزه چې د کور نه وزي دا د زرات په خاطر وزي دا د خپل د اولاد یا شی باطی په خاطر وزي چې دوی لپاره ګټو کې یو خزه ما مخه تاسو ته ویل چې شپاره ساته کار کوي شپاره ساته زحمت باسي نو دې څه لپاره خو دې په خاطر زحمت باسي دا ځان ته حلاله نفقه وګټي نو چې دې فکر کوم چې د اسلامي لاس نه دا جایز خبر نه ده چې دوی د نیت لري چې راشي او د خزه تجاران باندې تحصیلات باندې فقط توجه کوي فوکس کوي کاروبار باندې کوي
بله ممتاز جان تاسو یادونه وکړه چې شذې د ضرورت له نظر کار کوي تجارت کوي آیا اساسي ټکی دا نه دی چې یو انسان که شذې کناري نه وي باید د انتخاب حق ولري دا نه چې دوی څومره اړ دي چې باید د باندې کار وکړي بلکې دا چې یو شذې یا یو نارینه باید دغه انتخاب ولري چې دوی غواړي کار وکړي دوی غواړي یو تجارت وکړي دوی غواړي درس ووایي دوی غواړي چې خپل د ژوند راتلونکي یا د خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کړي
څه دا خبره ده ځکه چې یو خزه په کوباشه لازمه هر څوک د سلاوی لازمه هر څوک حق لري حق اخ د ژوند حق لري د انتخاب حق لري دا خو نه دی چې متاسفانه د کسان چې دوی دي د اسلام خبره کوي او د اسلام پورې دوی پوره معلومات نه لري چې په اسلام کې څه شی ده نو متاسف دی غویم چې ار خبره چې شي فقط دوی ار چې اسلام کې راغلي دي خلک پوه نه ده هغه خلکو ته غلط رسي نو خلق امرین استفاده کوي په جماعتو کې دی موږ کسان د دې خبر نه مرو کې دی چې از تبلیغونه کوي هغه نه خلق استفاده کوي خای بارو نه دوی استفاده نه کوي فقط اوس موږ خبره خا غلرو راهنماله چې موږ اوس په هر چا په لاس کې یو موبایل ده اتمن موبایل وشمن ده خلق موږ افغانان کسان چې نه پیږي د نور کسان چې پیږي فهم لري هغوی نه استفاده وکړي چې په اسلام کې څه شی ده متاسفانه کسان چې په دغه جماعتو کې جدي خلق ورته غلط مشوره ورکوي چې په اسلام کې دغه ممانعت دغه بند ده ښځه باید د کور نه ونه وځي در د انتخاب حق نه لري ده دا په اسلام کې فکر کوم چې دا خو بالکل نشته او په دغه سیستم په دغه څلور د جنګ کې دغه کسان چې دي دغه تبلیغونه دي او موږ د هغوی پیروي کوو په هغې طرف ته ځو فقط ما غوښتنه دغه ده چې بیا هم دغه پیان دغه لرمه چې په اسلام کې چې راغلی دي ښځو لپاره د ښځو حق باید غصب نه شي هغه باید ورته ورکړي بس صحیح ده موږ منو ایجاب دی په افغانستان کې ټول ښځې چې دي ګرځي ښه په ایجاب ده استثنا چې دغه زه نه مشخص نه کوم بیا هم د ټولو هیواد خبره دواړه نو چې موږ بیا هم چې موږ رهبران کسان چې دي یا طالبان چې دي دغه نه خوشاله نه دي نو
اوریدونکو د ممتاز یوسفزی څخه په ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا لتاس سره یو او زموږ له دوهمې میلمنی تور پیکی پوپل صافی سره به خبرو ته دوام ورکړو
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسی ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شدي دوام لري یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایم اوریدونکو اوس هم زموږ له دوهمې میلمنی تور پیکی پوپل صافی سره خبرې کوو تور پیکی پوپل صافی د شذو د حقونو فعال ده او د یوې موسسې لارې د شذو لپاره د روغتیا پوهنی او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې کار کوي تور پیکی جانې ډیر مننه چې له موږ سره خبرې کوي
سلامونه هرني کېدلې تاسو نه مننه کوم چې تاسو دا وخت ما ته راکړل او تاسو سره خبرې کوم
تور پیکی جانې که تاسو لمړی په دې اړه باندې مشته واس چې د شذو لپاره د روغتیا په برخه کې چې تاسو کوم فعالیتونه کوي د دغه د پوشش ساحه کوم ولایتونه دي
کوم فعالیتونه موږ چې د روغتیا په بخش کې لرو او بل خصوص هغه فعالیتونه چې خاص دي منو لپاره ده او یا طرز من فعالیتونه د کابل په د اولسوالیانو په سیمو باندې ده او مخصوصا مشرقي سمت خواته لکه اسلام آباد لغمان کنر هلته موږ برحال نمایندګیان زمونږ روان دی او زمونږ فعالیتونه هلته جاري روان دي
د ټولنیزو فعالیتونو په اړه که تاسو موږ ته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم ډول ټولنیز فعالیتونه تاسو کوئ
من بیشتر با آگاهی بیهی پرگرامو بانده کار کهو او ده دیگه ترسان ده خود و خودکفایی پا بخش که هم کار کهو او بل منگه ده متشابه سازی پا بخش که چی ده مرمه و کنگه او کارشه چی بی یو تجارت در لاش دراره
ش تاسو پر ځان د بسیاینی خبره وکړه چې د خود کفایی په برخه کې تاسو فعالیت کوي کومې څنګه دي چې تاسو شذو ته ورزده کوي چې دوی خپل پر خپل شو و درېږي
موانع زموږ د خذو د فعالیت لپاره اشتاله کاغذ د ټولنې له خانه ده یا د کورنۍ له خانه ده خو موږ چې کوم دو فرهنګ د افغانانو ترمنځ کې رواز لري یا هسته ترغو ته هم دغه تحصیل لاندې یو نو مثلا د یو فامیل تعداد یا شمیر به حد زیات وي اما کوم کس چې کار کوي یو کس یا دوه کس هغه نارینه د کور دی البته چې هغه د کور آشام هباتا و مثلا تو نفخه به فامیل رو باندیه. یه مگر از برنامه رو بانده کار کهو که حوال باید مگر به آگاهی دیگی پرگرامون همون تو مثلا درمه را دیو که به سطح بانده یا دیو اولسوالی به سطح بانده دقیق دکور سریان سر حوال باید مگر خبری رو کرو و وقیت آگاهی دیگی ورکو و وقیت را دقیق کناهات آسلا رو دیوشو یه بال در آقا منگ اخپل امرکوب برنامه کارون اصلا رو یه بال در آقا منگ اخپل برنامه کارون عملی کهو
اوریدونکو د مخکښ شدی پروگرام تاسو واورې دی په دې خبرونه کې لمر سره زموږ ملمنو ممتاز یوسف زی صاحب او تورپیکی په فلسفي صاحب ګډون وکړل دوی څخه ډیر مننه د دې خبرونه وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم